السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار و بجې شوې صفی ولاستان اگزام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري مو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغ لاستویم نن جمعه ده د 14 کال د غوي ولسمه د می اومه د پروګرام ته دغه مطالب چمتو شوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د هاګ محکمې ته تللی څو له 2003 کال راهیسې د شوي جرمونو د څېړنې په برخه کې مرسته او ملاتړ وغواړي.
درې سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه
های درې سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي.
د طالبانو لاسته د دهلی بند تر لوېدو وروسته د کندهار خلک او چارواکي اندېښمن دي.
تر 15 بیسادہ پر ټول زمتی باغونه همدغه بند څخه وغوښته طبي خبره ده چې کثیر اقدام خبر دغه بند کوم ځان ورسېږي دا به زموږ پر پښتون او اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري.
ننګرهاري میرمنې د بهرنیانو تر وتلو وروسته د لاسته راوړنو خوندیتوب اندېښمنې کړي.
د نړیوال نه ملل متحد نه دا غواړو افغانستان هغه معاهده چې امضا کړې د خود حقوقو د لاسته راوړلو لپاره د هغوی د تعهد او رعایت په برخه کې باید قوي ضمانتونه واخلي.
اروپایي ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحدو ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی او د ژوند رنګونه هم لرو.
ما خپله پښتو ډېر خوښېږي.
ولې د پښتو خوښېږي؟
مطلب پښتانه یې له پښتون نوم د پښتون نوم ده.
د هر څه تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سره ټکی. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستي جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر بلان کار نه دی شوی. او د بیلاروس د اپوزیسیون مشرې له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. پوره خبرونه. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناټو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. یونس ستولتنبرګ پرون د اروپایي ټولنې د دفاع وزیرانو غونډې ته وویل که څه هم د افغان ملي دفاعي ځواکونو لپاره د ناټو روزنیز ماموریت د راوتو په حال کې دی، خو دا ټلواله به د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د غوڅ ملاتړ د ماموریت ختم له افغانستان سره زموږ د اړیکو د ختم معنا نه لري. دا اصلا یو نوی څپرکی پرانیزي. اوس موږ ګورو چې څنګه د افغان ځواکونو مالی ملاتړ، روزنې او په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته دوام ورکړو.
د ناټو عمومي منشي په عین حال کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې ناټو په افغانستان کې د سولې د روان بهیر کلک ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې په هلمند او نورو ولایتو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ خونړۍ جګړې روانې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی کړی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی راستین سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه ښایي د امریکایي ځواکونو ته له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د روزنې پروګرام په کوم بل هېواد کې پیل شي. له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو د وتلو بهیر د مې په لومړۍ پیل شو او تمه ده چې د سپتمبر په 11 پرشي. د امریکا دفاع وزیر خاغلی آسټین خبریالانو ته وویل د امریکایي ځواکونو له ملاتړ پرته ښایي افغان دفاعي امنیتي ځواکونو له ستونزو سره مخ شي، خو هغه هیله څرګنده کړه چې داسې ونه شي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر وایي د مالیه وزارت د مطبوعاتو د امیر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت تکان ورکړی. راس ویلسن پر ټویټر په یو بیان کې پر روان برید غندلی او د هغه له کورنۍ او دوستانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې. د جګپوړی امریکایي ډیپلوماټ وایي د رسنیو پر ضد روان تاوتریخوالی ډیر ناوړه کار دی. ښاغلی ویلسن زیاتوي پر رسنیو حملې باید سمدستي بندې شي. نعمت روان پرون پنجشنبې په کندهار ښار کې د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو ووژل شو. د دې حملې مسئولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو ویلي چې په دې وژنه کې دوی لاس نه لري. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن عبدالله او یو بل پولیس له طالبانو سره په نښته کې وژل شوي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویاند ګل حیدر احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل د لوګر په مرکز پل عالم کې دا نښته د چهارشنبې په ماښام وروسته له هغه وشوه چې طالبانو د عمر آباد سیمې پر پوسته برید وکړ. د احمدي په وینا په نښته کې طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د بلاروس د اپوزیسیون مشر یې له امریکا غوښتي چې د الکساندر لوکاشینکا پر رژیم نور بندیزونه ولګوي. سویتلانا تخانفسکایا چې پرون د می په شپږمه د امریکا د کانګرس استماعیه غونډې ته وینا کوله همداراز پر واشنګټن غږ وکړ چې په بلاروس کې د روان سیاسي بحران د ختمولو په مقصد د اروپایي منځګړو پر هڅو ورګډ شي. میرمن تخانفسکایا چې په لیتوانیا کې د تبعید ژوند تیروي همداراز وویل د متحد ایالات باید د لوکاشینکا د منځوي کولو لپاره له ډیپلوماسۍ کار واخلي. هغې په خپل هیواد کې د بشري حقونو سرغړونو او ځپونکو اقداماتو ته اشاره وکړه او له کانګرس وغوښتل چې په بلاروس کې د مدني ټولنې خپلواکو رسنیو او په هیواد کې دننه او بهر د بشري حقونو د مدافعانو ملاتړ پراخ کړي. سویتلانا تخانفسکایا ادعا کوي چې د 2000 کال د اګست په میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي او د اپوزیسیون فعالانې د حکومت پر پراخو مظاهرو د حکومت د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې یو موټی کړي دي. په برازیل کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد دولتي ځواکونو په عملیاتو کې 15 کسان وژل شوي دي. دا عملیات د برازیل په لوی تجارتي مرکز ریو د جنیرو ښار کې شوي. د قاچاقبرانو او پولیسو ترمنځ دغه نښته پرون د می په لومړۍ په بخښنې پرون د می په شپږمه د ریو د جنیرو په یوه بېوزله سیمه کې شوې. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې دا جنایتکار ډله چې د عملیاتو پر مهال یې پر پولیسو ډزې وکړې د مخدره موادو په قاچاق شکو قتلونو او انسان تښتونو کې لاس لري. د عملیاتو له جریانه د ویډیویي تصاویرو کې ښکاري چې د دې ډلې غړي سیمې ته د پوځي ګاډو له رسېدو سره سم د بامونو له لارې تښتي. د برازیل پولیسو وایي په وژل شویو کسانو کې د دې ډلې مشر هم شامل دی او زیاتوي پولیسو لږ تر لږه 10 مشکوک کسان نیولي هم دي. په دوبۍ کې د پرتمینو ودانیو بیې لوړې شوې ځکه له پرمختللو هیوادونو ځینې شتمن خلک د کرونا د وبا له محدودیتونو د تېښتې لپاره دې ښار ته ځي. د دوبۍ د لوکسو ودانیو بیې پخوا تر دې رالوېدلې وې خو روان 2021 میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د هغو بیې د تیر کال د لومړۍ روبې په پرتله په 230 لوړې شوې. د جایدادونو د معاملو دفترونه وایي په تیر اپریل میاشت کې 100 او په مارچ کې 4 تا کورونه چې د هر یوې بیه 2.5 میلیون ډالر و خرچ شوي. په داسې حال کې چې په ټول 2000 کال کې یوازې 450 کورونه معامله شوي وو. ډیری دا کورونه او جایدادونه د انسان په لاس په جوړ شوي جمیره ټاپو کې دي. د اسوشیتد پریس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر دا کورونه د افغانستان د جنگ سالارانو او د نایجیریا، سوریا او لبنان په څیر د نورو هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال اخلي څو خپلې ګټلې پیسې پکې خوندي کړي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د ورښت اټکل د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 14، هرات کې اسمان برګ د تودوخې لوړ درجه 22 ټیټه 14، مزار شریف کې به هم اسمان وریځوي د تودوخې لوړ درجه 28 ټیټه 22، کندهار کې به اسمان وریځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14، او بلخ جلال آباد کې به اسمان وریځ وي هلته هم د ورښت اټکل سوی د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 18 اټکل سوی ده.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو لمړي مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد هانی فاطمر د جرمونو د نړیوال محکمې له څارنوال سره د خبرو لپاره د هالند هاګ ښار ته تللی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی اتمر او ورسره پلاوی به د دغه سفر پر مهال د جرمونو د څېړنې لپاره د حکومت پر عملي پلانونو رڼا واچوي. د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د احتمالي جنگي جرمونو د څېړنې لپاره د دې محکمې له اقدام سره مخالفت څرګند کړ او د محکمې پر څارنوال او ځینو نورو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د بایدن ادارې په جنوري کې لری کړل. په دې اړه نور تفصیل په دغه راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت پلاوی به په افغانستان کې له 2003 کال پر وروسته موده کې د شویو جرمونو د څېړنې په برخه کې د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړي. افغانستان په همدې کال د دې محکمې غړي توپ ترلاسه کړ، نو ځکه دا محکمه چې د هالند په هاګ ښار کې ده کولی شي له 2003 کال د وروسته جرایمو په اړه تحقیقات وکړي. افغان حکومت د بهرنیو چارو د وزیر محمد حنیف اتمر په مشرۍ دا پلاوی پرون پنجشنبه هاګ ښار ته واستو. د بهرنیو چارو وزارت ویاند حمید تهذیب تېره شپه ازادۍ راډیو ته د دې پلاوی د سفر پر اهدافو رڼا واچوله.
در این سفر قرار است هیئت افغانستان اراده و برنامه‌های
در این سفر په ترڅ کې به افغان پلاوی د جرمونو نړیوال محکمه ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت اراده او عملی پلانونه وړاندې کړي او د محکمه ته به د دې پلانونو د عملی کېدو د څرنګوالي ډاډ ورکړي. موږ هڅه کوو چې د جرمونو له نړیوال محکمه سره د هیواد د عدلي او قضایي بنسټونو د همکاري په مټ په افغانستان کې د سولې او سمدستي دایمي اوربند د ټینګېدو ترڅنګ د سویو جنایتونو د چړنی او پراتلونکو کې د دې جنایتونو د مخنیوي چاري عملی سي.
د عدلی وزیر فضل احمد مانوي، سرپرست لوی څارنوال زبیح الله کلیم او د عدلی قضایی او امنیتی بنسټونو کارپوهان د دې پلاوی غړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د جرمونو نړیوالې محکمې د خپلو صلاحیتونو د جګړې د متضررینو او د بشري حقونو د مدافع ډلو د غوښتنو په اساس په افغانستان کې د تیرو کلونو په جګړو کې د جنګي او بشریت ضد جنایاتو اړوند شکایتونه راټول کړي دي او په دې برخه کې د عملي او مستقیمو تحقیقاتو غوښتنه یې کړې ده. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي، افغان حکومت د ټولو اړوندو قضیو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې د خپلو اقداماتو راپور د محکمې ته سپارلی، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د جرمونو د نړیوالې محکمې د استیناف قاضیانو د 2000 کال په مارچ میاشت کې د دې محکمې څارنوالانو ته اجازه ورکړه چې په افغانستان کې د طالبانو، امریکایي ځواکونو او د دولتي قواوو لخوا د جنګي جرایمو د تورونو په اړه تحقیقات وکړي. خو کله چې د دې محکمې څارنوالې فاتو بن سودا د امریکایي ځواکونو د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه تحقیقات پیل کړل، نو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې کلک مخالفت ورسره څرګند کړ او پر هغوی بندیزونه ولګول. د امریکا د هغه مهال د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جرمونو نړیواله محکمه د امریکا له ملي حاکمیت څخه په سرغړونه تورنه کړه. متحدو ایالاتونو دا تورونه د روان کال په اپریل میاشت کې لرې کړل او له دې سره د دې محکمې پر ځینو نورو چارواکو بندیزونه او د ویزې ممنوعیت هم لرې شول.
ازادي راډیو ته غوښتست دولس شپږنی منځنۍ څپه او اف ام سلا شاره 15 باندې خبرونه کوو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دوی به د طالبانو په لاس په زور باندې د واک ترلاسه کولو سره مخالفت وکړي. ښاغلی خلیلزاد دا خبره د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه سره په دوشنبه کې په یو مرکه کې وکړه. په دې مرکه کې چې ملا رجب د ازادي راډیو خبریال له ښاغلي خلیلزاد سره کړي، لومړی پوښتنه دا کړي ده چې ښاغلي خلیلزاد څنګه د انتقالي حکومت وړاندیز کړی و. هغه په ځواب کې وویل،
اول خو پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش،
لومړی خو څو میاشتې مخکې چې موږ کوم وړاندیز وکړ، هدف یې دا و چې دواړه لوري، یعنی د طالبانو لوری او د افغانستان لوری، وهڅوو او متوجه یې کړو چې د سولې په اړه د بحث په اساسي مسلو خبرې وکړي، ځکه د سولې دا بحثونه ورو پرمخ تلل او لازم سرعت یې نه درلود او راتلونکي لپاره په اساسي مسلو بحث نه و پیل شوی. غبرګون له هغه څه چې تاسو یې ویل توپیر درلود. د ډیرو افغانانو غبرګون ترلاسه شو. نږدې 10 پلانونه خپل افغانانو را مخې ته کړل چې ځینو کې هماغه اساسات چې موږ وړاندیز کړی و منل شوي وو او ځینو یې توپیر هم درلود. اوس افغانانو هڅه کړې چې له هغه 10 پلانونو نږدې 2 پلانونو ته رسیدلی دي. موږ هیله مند یو چې وکولی شو یو پلان ته ورسیږو او که طالبان هم له خپل ځانه یو پلان وړاندې کړي چې کیدلی شي په خبرو کې له دې 2 پلانونو بالاخره په یو پلان یوې سیاسي هوکړې ته ورسیږي. نو زموږ د وړاندیز موخه دا نه وه چې هغه څه دې لاسلیک شي چې موږ یې وړاندیز کړی. نه، زموږ موخه له دې وړاندیز دا وه چې څنګه په افغانستان کې د سولې د خبرو د چټکولو سره مرسته وکړو. هغه څه چې موږ یې وړاندیز کړی و بیا هم وایم چې کوم نوي څه نه دي چې په وروستي سفر کې ما کوم نوی وړاندیز کړی وي. دا د څو اونیو مخکې وړاندیز دی یا و. هغه دا و چې سولې ته د رسیدو لپاره باید لومړی د دواړو لورو ترمنځ په کلي پرنسپونو هوکړه وشي او موږ د راتلونکي لپاره له دې اصولو یو شمېر هلته درج کړي وو. په دې پرنسپونو کې له هغو بحثونو چې تر دې د مخکې د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ بحثونه پرې شوي، مثلا هغه بحث یا مجلس چې تیر کال په دوحه کې شوی و، له هغې مو استفاده کړې وه. او دویم مو په اساساتو یا عمومي پرنسپونو کې د انتقال د دورې وړاندیز کړی و چې یو انتقالي یا د دواړو خواوو ترمنځ مشارکتي حکومت، او درېیمه مسله یې دایمي او عمومي اوربند و.
قسمت سوم مسئله آتش‌بست دائمی و کلی بود.
و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان،
د اصول په بحثونو به نور هم غږیږو. خو افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو سره هممهاله طالبانو په افغانستان کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی. له دې بریدونو لږ تر لږه یوې په لوګر کې وروستی برید تاسو په یو ټویټ کې غندلی. ګڼ افغانانو ستاسو پر دې ټویټ عکس العمل ښودلی دی او په تاسو یې پور پورې کړی دی چې د تاسو چلند د دې سبب شوی چې طالبان داسې بریدونو ته وهڅول شي. د دې بحث پارونکي ټویټ اصل څه و؟
اصل آن توییت بحث برانگیز چی بود؟
در این شک نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان.
دی که شک نشته چه پا افغانستان که در تاوتریخوالی که چه دیر الوال ده و ده چه مگده هواد تا در سول در وستلو حدسه که و دلیل هم داده چه تاوتریخوالی پای تا ورسیگی. یعنی ده سی نوه چه افغانستان آرام و جنگ نو و مگراغلی و لطالبان و سرناسیو. نه ده سی نده. دا جګړه دا او هدف د جګړې ختمولو چې موږ له طالبانو سره کېناستو، ځکه په دې ټول یو وخت لدی چې د افغانستان مسله د جګړې لاري نه هواري کی د یوې دوامدارې جګړې او یا د خبرو لاري سیاسي موافقې او د جګړې ختمولو او سولې ته رسیدو ترمنځ انتخاب سره مخ یو. لومړی باید وایو چې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه ده او لومړنۍ اړتیا دا ده چې دا باید راښکته شي. د ټویټ په اړه دا برید چې لوګر کې وشو دا یو ناوړه برید و، یو ترهګره کړنه وه او ولسي خلک یې هدف و. نو طبعا دا لومړی ځل نه دی چې ما داسې یو ټویټ لیکلی دی. تر دې مخکې هم کله چې بدې پیښې شوي ولسي خلک هدف ګرځول شوي ما ورته غبرګون ښودلی او نوي څه نه و.
ما عین کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه
کاری چی افغان حکومت و طالبان یو هم لخپل و دریزون و تیرودو تچمتون نخ کاری پداسی وزید که در افغانستان در اتون که لپارستا سورند ویند صده
فتح هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید که هدف ما ایست که هر دو طرف
لومړی باید ووایم چې زموږ هدف دا دی چې دواړه اړخونه سولې ته د رسیدو لپاره کار وکړي. طالبان د دوو لارو ترمنځ یو انتخاب لري، یا دا چې وغواړي د جنګ لاره ونیسي، خو که دا پریکړه وکړي افغانستان به یو دوامداره جګړې سره مخ شي. په هغه صورت کې به طبعا د افغانستان حکومت مقابله وکړي او موږ به د افغان حکومت پلوي وکړو او پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړو. هغه بحثونه چې موږ کړي هیڅ هیواد چمتو نه دی چې داسې یو حکومت چې د جنګ یا زور له لارې وتپل شي هغه ومني او یا یې د افغانستان مشروع حکومت وګڼي. داسې یو حکومت به منځوي وي، خو که دا انتخاب کړي چې د سولې او خبرو له لارې یو ټول شموله حکومت رامنځته شي او د هغه اصولو پر بنسټ کار وکړي چې نړۍ ته د منلو دي، نو داسې حکومت به نړۍ ته مشروعیت ولري، افغانستان سره به نړۍ مرسته وکړي، ځکه افغانستان نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. دا یو انتخاب دی چې طالبانو ته متوجه دی، خو حکومت او نورو افغانانو ته هم په اوسنیو شرایطو کې اړتیا دا ده چې سیاستوال او حکومت یو بل سره یو موټی شي، او که د افغانستان سیاستوالو ترمنځ اختلاف زیات شي نو نورې ستونزې به رامنځته کړي. هیله ده چې دوی هم مثبت او لازم اقدامات وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د ازادي راډیو د تاجکستان د څنګه مرکه تاسو واوریدله.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره واوري.
دفنس پوسټ خبرونه د طالبانو له لوري د دهلی د بند نیولو په اړه مطلب خبر کړی او د چارواکو په وینا لیکي چې دا بند وسلوالو طالبانو په کندهار کې وروسته له څو میاشتو سختو جګړو ونیو. د دهلی بند نږدې اویا کاله مخکې د امریکا متحده ایالاتونو جوړ کړی. دوه کاله مخکې د آسیا پراختیایي بانک د دې بند د یوې برخې د پراختیا لپاره د نږدې 3.5 میلیونه ډالرو مرستو ژمنه وکړه. دا بند د کندهار ښار ته اوبه چمتو کوي او د دې ولایت د کرهنې لپاره د اوبه خور یو مهم بند دی. دفنس پوسټ لیکي د دهلی بند څو ورځې وروسته تر دې طالبانو ونیو چې امریکایي ځواکونو په رسمي ډول افغانستانه د خپلو پاتې ځواکونو په وتلو لاس پورې کړ. ورځپاڼې د کندهار د اوبو د څانګې د رئیس توریالی محبوبی هغه خبری هم راخیستې دي چې فرانس پریس آژانس ته یې ویلي دي چې طالبانو په وروستیو کې د دهلې بند کارکوونکو ته خبرداری ورکړی و چې له کاره لاس واخلي. طالبانو تیره میاشت په ارغنداب کې هم هغه بند چې د دهلې د بند په لاره پروت دی په بمونو والوساوه او له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دهلې بند شاوخوا په نورو ولسوالیو کې او بیا وروسته په خپله ارغنداب کې سختې جګړې پیل شوې، خو تیره میاشت حکومت ډاډ څرګند کړ چې دا سیمه یې تصفیه کړې ده.
ورزو کندهار ته د وسلوالو طالبانو لخوا د کندهار د دهلې بند نیول کېدو د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دغه ولایت چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. تر دوو اونیو جګړو وروسته په داسې حال کې د دهلې بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلی چې ټاکل شوې وه درې اونۍ وروسته د کندهار لپاره د دغې سترې حیاتي پروژې د ارتفاع د لوړېدو چارې پیل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د دهلې بند ساتنې پر امنیتي پوستو د شاوخوا دوو اونیو سختو جګړو وروسته د تیرې چهارشنبې په ورځ دغه پوستې سقوط او یاد بند په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېد. د دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د کندهار چارواکي او عام خلک دغه مهم بند ته د زیان رسولو په اړه اندېښنه لري. د دهلې بند چې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې موقعیت لري، د 202 میلیونه متره مقب اوبو د ذخیره کولو ظرفیت لري. په کندهار کې د ارغنداب سندیزي حوزې رئیس انجینر توریالی محبوبی ازادي راډیو ته وویل د دهلې بند د ټولو افغانانو ګډه ملي شتمني ده چې په ساتنه کې باید ټولې شکیلې غاړې خپل مسؤلیت ترسره کړي. د ښاغلي محبوبی په وینا دغه بند د کندهار د ولسوالیو شاولي کوټ، ارغنداب، دامان، میوند، جړی، پنجوایی او ډنډ کرنیزې ځمکې او باغونه خړوبوي. د نوموړي په وینا که خدای مکړه دغه بند ته زیان ورسیږي نو دا به د ټول کندهار لپاره یو ستر ناورین وي او خلکو ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي.
زموږ دغه درې عمده فصلونه چې عبارت یې د غنمو، انګورو او انارو څخه د همدغه بند څخه خړوبېږي، تر پنځه اویا فیصده پورې ټول ځمکې باغونه د همدغه بند څخه اوبه اخلي. طبیعي خبره ده چې که چېرې خدای مکړه دغه بند ته کوم زیان ورسیږي، دا به زموږ پر فصلونو او اقتصادي مسایلو باندې مستقیم منفي اغېز ولري. ولې زموږ هیله دا ده د شتیلو اړخونو څخه چې دا د ټولو مشترک ملي شتمني ده، په دې کې باید هر شتیل ارګان، هر څوک چې هغه د دې وطن بچی، باید د دې په ساتنه کې ځانګړی رول ولوبوي. هیله مو دا ده چې دغه بند ته کوم زیان ونه وړي. حتی نږدې دغه زموږ د والهاوس انجینري تاسیسات ته څیرمه باید نه نظامي عملیات ترسره شي او نه په دغه برخه کې د کوم جنګ جدل رامنځته شي.
د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی اختر محمد وایي که د دهلې بند ته زیان ورسیږي نو د کرنې په برخه کې به کندهار د اوبو له قحطۍ سره مخامخ شي.
تجربه نه ده وطن خلک دي د شکار به ونه کړي وم بیا هم نه ویل کېږي چې وکړي، خو نو کندهار ټوله بده خرابېږي. دغه د کندهار دله ده د اوبو بند دی که دا د منځه ولاړې ګر کندهار زراعت ته منځه ځي، وم بیا کورونه، وم بیا باغونه، وم بیا بخشې ټوله شان ته منځه ځي. نو دا خو بره یو ژمی بل ژمی اوبه شته، نو په دوبي خو به نهشته ګرده باغونه او ګرده زراعت وچېږي د منځه وځي. نو ګرده دغه مشکلات دي که دغه ستونزې دي ګر کندهار ورسره مخ کېږي.
د ارغنداب ولسوالۍ یو بل وسیدونکی ګل احمد د دهلې بند د کندهار د زراعت په برخه کې د اوبو یوازنی سرچینه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه مهم بند ته تاوان ونه رسوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اروپایي ټولنې د دایمي همکارۍ په تشکیلاتي تړون کې د متحده ایالاتونو، کاناډا او ناروې د ګډون خبر ورکړی. د دې مهم تړون هدف د اروپایي ټولنې په قلمرو کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو چټک حرکت ته د اسانتیا برابرول دي. په دې اړه تفصیل په دغه راپور کې.
اروپایي ټولنې پرون د مې په شپږمه د دې ټولنې د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د دایمي همکارۍ د تشکیلاتي تړون په مهمه دفاعي پروژه کې د ناتو د غړو امریکا، کاناډا او ناروې ګډون تایید کړ. د دې پروژې هدف د اروپا د وچې په شاوخوا کې د پوځي ځواکونو او تجهیزاتو له چټک خوځښت سره مرسته ده. دا پریکړه د اروپایي ټولنې د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې له بهرنیو شریکانو سره د دفاعي اړیکو پیاوړي کول دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون پنجشنبې په یو بیان کې وویل د دې دریو هیوادونو تجربې به له دې پروژې سره چې مشري یې د هالند په غاړه ده مرسته وکړي څو په اروپایي ټولنه کې دننه او بهر د پوځي خوځښتونو وړتیاوې پیاوړې کړي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د اروپایي ټولنې له دفاع وزیرانو سره په کتنه کې وویل چې د ناتو غیر اروپایي متحدان د اروپایي ټولنې د خوندیتوب په برخه کې مهم رول لوبوي. ښاغلی ستولتنبرګ په دې وروستیو کې د اوکراین په سرحد کې د روسي ځواکونو پراخ حضور ته د اشاره په ترڅ کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه باید پر خپل امنیت پام وساتي.
needs to stay vigilant
ناتو باید ډیر متوجه اوسي او تحولات لنجدي وڅاري. روسیا په سیمه کې په مجموع کې د پام وړ حضور لري او له وروستي کړکېچ څخه د مخکې وخت پرتله اوس په اوکراین کې دننه او بهر ډیر روسي ځواکونه میشت دي.
د دایمي همکاري تشکیلاتي تړون د اروپایي ټولنې مشرانو په 2018 کال کې چې د لویدیځ او مسکو ترمنځ اړیکې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته ترینګلې شوی وو تایید کړ. روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې د اوکراین کریمیا ټاپو د خپل خاورې زمیمه کړه. اروپایي ټولنې د پوځي تحرکاتو د پیاوړي کولو په مقصد تر 2028 کاله له خپلې ګډې بودیجې څخه شاوخوا 1.5 میلیارد یورو ځانګړي کړي دي.
اوس هم لنډ خبرونه. په داسې حال کې چې طالبانو په افغانستان کې خپلو حملو ته زور ورکړی، د ناتو عمومي منشي وایي دا ټلواله د افغان ځواکونو د ملاتړ لارې چارې لټوي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مایک میلی وایي له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانستان د هوایي ځواک د ملاتړ د دوام پر پلان کار نه دی شوی. جنرال میلی دا څرګندونې تېره شپه د امریکا له دفاع وزیر لوی داستین سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن وایي د مالیې وزارت د مطبوعاتو د عامر او د تلو نیوز د پخواني ویندوی نعمت روان وژنې سخت ټکان ورکړی دی. نعمت روان پرون پنجشنبه په کندهار ښار کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د لوګر ولایت د خروار ولسوالۍ